باندې ډیر منفی اغیز لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وای چې د نشول عمل پلار لکوره وشړل.
تقریبا وکاله تیمورشاهی کې مکارو کو ورو په ما کور کې نه دا ور کړل.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې ووري چې د احمد خان په نوم د وی امنیتی پوسټي قماندان د نشې موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو اميري پوسټای وبل ځای ته وړي.
وندان سه موږ ولې پوسټل تراوله؟ دلته خو نه نږدې کله شته او نه لاره، موږ دلته څه ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر شي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو لپاره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. لبلې خوا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکي حکومت له نشې موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لږه له 2009 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د افغانستان ډېر کوکنار په هغو سیمو کې کرل کېږي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولې، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشې موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. کول نشې موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولای شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، ان شاء الله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشې موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې، او دوی اونۍ مخکې هم برېټانیا د نشې موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد عظیمی وایي له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشې موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لار جدیت دی. باید یو جامع او مشخصه کړنلار، پلان او ستراتیژي جوړ شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملی ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وروستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په متادین و ملندی وحل او هغوی تا پسپک استرگه کتل پر هغوی صدو نوڑا غیزه کبی؟ پا دی عربه دا داکتر واحد الله کوشان خبری وارو.
ایتیاد خپل د کریمه یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد پوډري خلک ورته وایي، مثلا یو نفر موتادي تداوي شوی هم وي د چوک سر ته لاړ شي موترکاري ته وایي ته موتاد نور ته 200 ورکوو تا ته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پوډر ونیس کې د حق حفظ شي تر څو چې ته ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. دا خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي، کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. دته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو له تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د امیرمن چې خپل مستعار نوم ګلالی خري، ازادي راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پریښودلو هڅه کوي خو میړې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پریښودله خو میړې یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پریښي او روغه شوې ده، وایي چې دا ځلې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپل پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاد کړم. دا چې دوه اولادونه لرم، خپل مې د نشه پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشه ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میړونو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نه شي او له دوی سره پاته شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډېری ښځې تداوي کیږي بیا نشه نه کوي خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړه طلاق کړي خو میړه نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي، بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
معتاد سو ما خاوند د کور او ته یار څه چې و ټوله خرڅ کړه، نه پدار نه مادار و هیڅ کس نه و. دا غدام زما وارسام نه و. د ما ته جواب راکې ولې و غوته لاس غوته درته لګاو ماول ما ورته لزته معتاد غوته نه قبلو ما کله ما غوته و لګول ستا غوته بیا قبلېږي سړی لاس غوته راته و لګوي. زه عمل می پات سو چې ولاړم بیا ما غا خاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ودی ولا م سره شمالي بازار کې کور دی درته له خزخات دوا و.
دینی آلمان وایي کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي، په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یوځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي، دوی د میرمنو د احتیاط په وجه باندې یا د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوي شکل باندې ژوند اختیاروي.
د اسلام د سپیشل دین نظر په دې باره کې حمدا د چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي، ځکه د داسې یو نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده، بلکې د دې په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک شي خپل مېرمنو ته طلاق ورکي او دا مېرمن د تداوی نه ورسته روغ شي، نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق اور باندې واقع دي، حق نه لري چې دای بیرته خپل مېرمن سره یو ځای شي.
نشي موادو د ګلالۍ او فاطمې په شان ډېرې مېرمنې خپل کورنۍ څخه جلا کړې دي. دغه ډول مېرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې خپل پخوانی موتاد او مېرونو سره ګډ ژوند وکړي. لدې ډلې څخه ځینو مېرمنو خپل مېرونو څخه طلاق اخیستې او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتاد میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر کې د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشې موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشې مواد پر موتاد څنګه وړاغیږي کوي، د بی کیفیت نشې موادو د موتادینو درملنه څنګه کیږي او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشې موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشې موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتل چې څه ډول نشې مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشې مواد بی کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا ازرار ډیری متد کله چې استفاده کی زریم خرابایي خیم ننې شکی مواد دوزم پکې زیاتیږي، دا د غوی په شبه باندې بی کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشې مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر موتاد څه ناوړه اغیز لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیا مواد شامل یا صحیح نه تصفیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهری مواد چې ډیر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغیز د ټیټ کیفیت یا بدون تصفیه مواد ډیر د نسبت لوړ کیفیت مواد ده.
د بی کیفیت نشې موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب کې څو مواد ده، نو دې لپاره د منفي اغیزې ډېرې، یعنی خپل دماغ ډېر متاثرې، مختلف رواني امراض منځته وړي، دغه درملنه لږ ډېر مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کانابیس یا چرس ده او نور استاکزی یا دا تبلیت کده، په مجموع کې کېدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي، ټیټې ارزانې لوړې قیمتې.
د ټیټ کیفیت نشې مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډېرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشې مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزانې تقاضا باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ دی، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پیږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه دی تجزیه شوی، هغه خبر نه ده. مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. متدین تاسو معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پرسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه غذی ډېر ده. کېدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري چې دغه مواد خله دغه مواد نه د مشخص سیستم نشته لابراتوار نشته تحلیل تجزیه شي او په زمن کې مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد د کې به موږ سره تدوی چاري ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي څو رقم اراز ولایم لري لس نفر دي لس نفر د ترک علایم سره توپیر لري نو دې نه معلومي چې د کې مختلف مواد دي مختلف اراز ولایم لري نو کې دي شي چې مواد کیفیت مختلفي د یو مرجع او مرکز نشه چې د تحلیل کې لایس کې چې کوم به کیفیت د کیفیت څنګه
ستاسو په نظر یې لا کې څه د ولې تر وسه پوري موږ په دیني توانی دلی سی دغه سی یو لابراتوار ول روسي هغه مواد تجزیه کی او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت د لودونکو مواد معلوم کی
دغه لابراتوار تحلیل تجزیه بین سکتوري مثلا د صحت امه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده چې د سی لابراتوار جوړ شي دا ډیر ګران وي دغه لابراتوار جوړیدل چې تر اوسه نه جوړ شوی دا غیر پرلري نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه جوړ
څنګه کې دا شي د ټیټ کیفیت نشئی مواد مخه ونیول شي
نور مملکتو د بیت لابراتوارونو هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلي او تجزیه کیږي چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو د لابراتوارونه امید چې پاینده کې موږ د لابراتوارو لرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل او تجزیه شي ترکیب معلوم شو د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي
د نشئی موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري ورده. د لغمان ولایت دیرس کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشاله چرسو څخه پیل کړه او تر خېخي پوري ورسید. دی وای چې تر نشي مخکې مخیاتی کوله او خه غنه غونه می درلود، خود نشول عمل می هر څه لاس ورکړل. دا چې ژوندون ولی موتات سو او د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی.
اتلس کلانو ما چرس می شروع کړه، تقریبا اتلس کال کېږي چې چرس وهم. دا غبط خلکو سره چې کیناسي دل په دې غم واوختلو، تونی سه او دوتو وه تونی سه او دوتو وه انډیوالانو د لاسه. پس لا تلاس کال راغلم تیمور شاهی ته، تیمور شاهی کې مخایتی و دیکھ بیا په شیشه واوختلم. اسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بل ملګری مو پودری وغه دا می ته دوی ته وړ لغمان ته دوش په دوره چې شفاخانه را ته وخ ورکړل. هغه په کور کې مې وساتل، په لارم را سره جنگ وکړ وای سه خلک ته کور ته راوړې لک ملار وړه قاری راوړه بل راوړه پلار خو سره ته ملار نو اور هغه سره مې وسو دمه چوه هله دا شیشه اور په مغه سي خدای را وسلمونه دوه کاله تخته مشه شو وهله مخکې ما اور اورس کې شپک شپک جوړې مخ ګنڈله دا نشه چې باندې وارا وختل م درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې م ګنڈله سړي رسات نشه م کو کم کار کو دکاندار بیچاره بسه دکان را ته خوشی کړه او خلک دکان را ته جوړ کړه او شاګردان کاریګران را سره کار کوو درې سلو کاریګران د څه وخت راغی چې ورور دکان په نیمایي خرج کړه زی وشړل دا پودر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده واډو کې خوري چې اوسوک درته خبر یو کې هغه خبره در باندې بدل لګیږي غزا پرې دی دوی د څه کو سم چې غیر دی الله نه او زه نور بنده ذات التنی تقریبا و کال تیمور شاهی کې مکار وکړو ور په ما کور کې نه دا ور کړه پلارم کور نو شارنو مې زما اوس نو اس پدارت نخره چې مور پلار بنو کور کې یا به ویده و کار مې کې یا به وروره یو چیرته هو شی هر شم چې گو ځان تم کار وېستله مصاله دغه دیګي او دغه کاسي او دغه شارم کور نو وېستله خرڅه ولا هغه چې وروره دوه درې سره کې د 200 په 300 مور کوله چې خپل کارم به اجرا کوو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د محمد ولی په نوم یو موتاد د نشول عمل پلار له کور څخه شړلې و.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانا فیس بک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلی شئی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره و پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د احمد خان پر ولاره د امنیتی پوسټي قومندان وي او د نشې موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوګي جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د دې پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری،
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
خجی انوره کده.
ورته وای چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښه.
هو احمد خان ښه یم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران زده تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څور سره وکړو.
عجیزه بانور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لرې. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې دا زده نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن هم داسې مې خوشحاله ساته.
بس بیخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څنګه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوسته ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتیرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ځانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی، هغه د وسلې م ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی. پولیسو ور زلمی خانه د دوی لخوا ډزې ودرېدې، فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قمندان صاحب. اوهو قمندان صاحب، دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.